السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شپې نن سه شنبه د چنګاخ یا سرطان 14 او د جولای 15 نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان د پکتیکا او خوست په وروستۍ زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه ارقام خپاره کړي دي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې ویلي چې په دغو دوو ولایتونو کې څه باندې 3,16,000 کسان زلزلو اغیزمن کړي، 1,600 وژلي او 6,003 تنه یې ټپیان کړي دي. دغه سازمان په خوا د ټپیانو شمیر نږدې 3,000 ښودلی و. د راپورونو له مخې د ترکیې په وان کې پولیسو د افغان کډوالو په یو بس موټر ډزې کړي چې له امله یې یو ماشوم مړ شوی او 12 نور ټپیان شوي دي. د سیمې څو رسنیو پرون راپور ورکړی چې پیښه یک شنبه په سرای ولسوالۍ کې شوې. په خبرو شوو ویډیوګانو کې د یو ماشوم مړی ښکاري او څو نور ماشومان او ښځې ټپیانې دي. په ویډیو کې یوه ښځه چې د ماشوم سر ته ناسته ده په دری خبرې کوي. میډیا نیوز او وان خبر سیمه ایزو رسنیو د وان د ولایت په حواله ویلي چې پولیسو یوازې د بس په ټایرونو ډزې کړي. د وان ولایت ویلي چې ماشوم د مرمۍ په چرې باندې لګېدلی او د ټاپ له کبله یې سا ورکړې. ترکیه په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو شرطونه سخت کړي دي. طالب چارواکي وایي سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد پروسه بشپړه شوه. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسینی په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي ټلویزیون پرون خپور کړو ویل
څه کال چې د ارشاد او اوقافو وزارت ته د سعودي عربستان له لورې د حجاج حکومت سهمیه ورکړل شوې وه چې تعداد یې 15,502 تنه وو. الحمدلله په ډېر کامیابي سره دا پروسه سرته ورسېدل او موږ خپل ټول حاجیان سعودي عربستان ته انتقال کړل.
طالبانو داسې وخت د افغان حاجیانو د انتقال د بشپړېدو او د هر اړخیزو خدمتونو ډاډ ورکړی چې د حج د پروسې لپاره یې له هر زیارت کوونکي افغان څخه څه باندې 4,000 ډالر اخیستي. تیرو کلونو کې دا پیسې شاوخوا 2,000 ډالره وي. د امریکا د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 13 نور ټپیان شول. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک پرې پورې دی پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوې دی. دا ډزې د یوې ودانۍ لبامه پر هغو کسانو وشوې چې د خپلواکۍ جشن یې لمانځه. او د ازبکستان لوی سرنوالی اعلان کړی چې په روسیو ناکراریو کې 13 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي. د قره قل پاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو روس له هغې پراخ مظاهره وکړي چې مرکزی دولت غوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغان خځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو پر زینو تګلارو خواشینه ده. دا خواشینی او اندېښنې په څه معنا د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. د یونما سرپرست مشر د پکتیکا او خوست زلزله ځپلې سیمې له نږدې کتلې دي.
یو کال په ایران کې وم، درې میاشتې مې کار کړی و. ماښام په اتاق کې ناست و چې پولیس راغلل او موږ یې ونیولو.
دا ایران ته له ایران نه تازه راستون شوی افغان و چې هلته د ایرانی چارواکو د وروستیو کرنو په اړه شکایت درلود. د نورو راپورونو تر څنګ په ازبکستان کې د مظاهرو او ناکراریو حال هم درکوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته. لوړپوړي امریکایي چارواکي رینا امیری ویلي دا په خپله طالبان دي چې په هغوی د بندیزونو د دوام لامل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پرون یوه مرکه کې زیاته کړې چې د طالبانو رژیم نه یوازې افغانان بلکې نړیوال هم ناهیلي کړي دي. طالبانو د اغلی امیری د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې په چا زیاتای نه کوي او د ټولو حقونه یې ټینګ کړي دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو او خزو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي د طالبانو تګلارې او اعمال په خپله د دې لامل شوي چې په دوی باندې بندیزونه او سزاوې په خپل ځای پاتې وي. رینا امیری دا خبرې له بی بی سی سره پرون په یو مرکه کې کړي.
په طالبانو باندې چې کوم بندیزونه او پینالټیانې په خپل حال پاتې دي، دا ټولې په خپل د طالبانو د تګلارو او اعمالو په خاطر دي. طالبانو لکه څنګه چې څو ورځې د مخه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر وویل، ښځې له نظره پټې کړي. دا په نړۍ کې تر ټولو ظالم رژیم دی.
د امریکا د ځانګړي استازي جاته کړي، افغان ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخې دي او د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې له ښځو سره هغه چلند نه کیږي چې طالبان ورسره کوي. امیری داسې وخت څرګندونې کړي چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او قومي مخورو 4.5 کسیزې لویې غونډې کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ باندې ټینګار وشو او تر څنګ یې له امریکا او نړیوالې ټولنې د کنګل شوو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. د امریکا حکومت د افغانستان شاوخوا 1 میلیارده او اروپایي هیوادونو شاوخوا 2 میلیارده ډالره کنګل کړي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د فبروري په لومړیو کې ومنله چې 3.5 میلیارده به د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته ورپرېږدي او پاتې 3.5 میلیارده به د سپتمبر د 12 د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د احتمالي غرامت د ورکړې په خاطر خوندي ساتي. د امریکا د دې اقدام سربېره د طالبانو ځینې مشران لا هم سفری بندیزونه لري او د دوی د کورونې چارو د وزیر سراج الدین حقانی په څیر بیا ځینې د تراګورو په تور لیست کې هم پاتې دي. په دې سره بیره چې د 13 اگست رئیس ګڼې خزینه کارکونکي په کور کې نیول شوي، په طالبانو باندې یو لوی انتقاد دا دی چې لا هم لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي. څه باندې 290 ورځې کېږي چې طالبانو له خال خال سیمو پرته په ټول افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له زده کړو منع کړي. د طالبانو لخوا په کابل کې د دیني عالمانو او قومي مخورو په لویه غونډه کې هم د نجونو د ښوونځیو په او هیڅ کار وړاندیز او پریکړه ونه شوه. طالبان وایي په داسې تګلارو کار کوي چې وکولی شي د نجونو د تعلیم زمینه د دوی په خبره له شریعت سره سم برابره کړي. که څه هم طالبان رد کړي، خو د دوی د واکمنۍ په لومړیو څو میاشتو کې لسګونه افغان ښځینه فعالانې او د بشري حقونو مدافعین چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره لاریون ته وتلي، د طالبانو لخوا نیول شوي وي او ځینو یې څو اونۍ په بند کې تېرې کړي.
و موریدل چې لوړ پوړی امریکایي چارواکي او د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلی دی چې دا خپل طالبان دي چې پر هغوی د بندیزونو د دوام لامل کیږي. میرمن امیری د طالبانو پر ځینو تګلارو نیوکه کړې او اندېښنه یې پرېښودلې. دا اندېښنې په څه معنا؟ د تحلیل لپاره یې دا مهال ژورنالیست او د چارو کتونکی شفیق همدرد استودیو ته وصل دی. همدرد، ستړي مشي. ستاسو په نظر میرمن امیری دا ځل په خبرو کې یو څه جدي ښکاري او یو څه ناهیلي هم، علت څه کېدلی شي؟
سلامونه جناب الودین صاحب، تاسو تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې یو کال ډیر وخت وو نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې، زه فکر کوم چې د افغانستان د دې نوي نظام او رژیم سره گزاره وکړله او کوم توافق چې مخکې ورسره وشو او د میغه په اساس باندې دوی قدرت ته ورسېدل، زه فکر کوم وروسته تر یو کال کلار قرار کوم کارونه چې اوس په افغانستان کې روان دي، دغه د لامل نړیوال ټولنه په ځانګړې توګه د نړیوال ټولنې کوم استاد چې د افغانستان په چارو کې چې دوی کار کوي، وګوي دغه خپل کار نه یا د هغه مسایل چې په افغانستان کې دغه نه واقعا نه امید شوی دي. نو په تیر یو کال کې د طالبانو سره ډیر موقع و چې د سیمه د هیوادونو سره د نړۍ سره روابط ورغوي او هغه مشروع غوښتنې چې نړیوال له افغانستان لري، د افغانستان د دولت نه لري، هغه ورته ورکړي. خو له بده بخته طالبان په خپل دغه ژمنو کې چې مخکې هم کړی وي هغه حسابیت نشول، نو د نړیوالو هغه د صبر کاسه چې د قرار قرار په لوریزو.
بله، همدر صاحب، طالبانو د علماو په غونډه کې هم په ځانګړي توګه د دفاع سرپرست وزیر غوښتنه وکړه چې داسې مشورې باید ورکول شي چې نړۍ او لویدیځ په رسمیت وپیژني. فکر کوي طالبانو ته څه کول پکار دي ترڅو دغه هیلي یو څه بیرته راژوندې شي او د نړیوالو تعامل یو څه بیرته مثبت لوري ته لاړ شي؟
یو خو دا و چې کومه جرګه یا کومه د علماو غونډه چې په کابل کې په دې کې تقریبا 3 دریزه وو، یعنی طالبان په 3 کټګوري یا برخو باندې ویشل شوی وو، چې دغه جمله نه چې یو څه معتدل موقف درلود، همدغه د دفاع وزیر وو او همدارز غه د کورنۍ چار وزیر ورسره، لیکن د دوی رهبر چې کوم خبري وکړلې ټول خلک او نړیوال یو زلبیان امید غړل. نو زه فکر کوم هغه ژمنې چې دوی مخکې کړې وي له نړیوالو سره، هغه توافق چې په دوحه کې شوی وو، دغه کوم غپټ زمایم چې دغه په ترس کې چې دوی د نړیوالو سره منلې و چې د بشر حقونه، د ښځو حقونه چې دوی غوښ زده کړی، چې دوی غوښ کار چې د داخلیتونو حقوق او د بیان ازادي او ځینې نور مسایل چې دوی منلی و، لکه د ټوریزم سره مبارزه یا د ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودل. نو زه فکر کوم چې په ځینو مسایلو کې که اوس هم دوی هغه د داعش په وړاندې باندې خپل مبارزه کوي، لیکن په دې بشري برخه کې دوی کار نه دی کړی. او لکه څنګه چې د دفاع وزیر دا خبره کړې و، نو په کار هم دا ده چې په دغه جرګه کې یا په دغه غونډه کې دوی ته روښانه مشورې ورکړل شوې وای. لیکن له بده بخته موږ د یو دوو نفرو نه پرته چې هغه طالبانو ته یو څه سختې خبرې وکړلې، نور ټول یو رقم مو.
بل او هم در صاحب وروستي پښتنه کوم فکر کوي هله شته چې بل اخره طالبان به دغه خپل تګلارې په ځنګړې توګه د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په برخه کې بدل کړي، هغه څه چې لویدیزي هم ترې غواړي؟
زه فکر کوم کې بدل نه کې، نو د دوی د حکومت او د رژیم دوام به ډیر وخت چې دوی دوام و نه کړي، نو په دې اساس باندې دوی دې ته اړتیا لري، دې ته ضرورت لري چې د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنې په نظر کې ونیسي. د افغانستان د خلکو دغه غوښتنې د نړیوالې ټولنې نه دي، اوس د ښځو او د جنکیو په وړاندې باندې دغه د مکتبونو بندېدل یا د هغوی سره بد چلند په ښارونو کې، په دفترونو یا نورو ځایونو کې، زه فکر کوم چې دا دغه نړیوالې غوښتنې دا د افغانستان د خپلو خلکو غوښتنې هم دي او د نړیوالو هم دي. نو زه فکر کوم چې که دغه مسایل توجه ونه کړي، نو دوی به په راتلونکي کې د ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شي.
ډېره ډېره مننه ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
ملګری ملتونه وایي د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې سلګونه زره کسان دا مهال عاجلو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي له دې ډلې اړمنو کسانو 80% یې ماشومان دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې له امله 3,22,000 کسان اغیزمن شوي چې 80% یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي دا کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو او طبي مرستو سربیره ملګرو ملتو د بارمل د خلکو لپاره ګرځنده کلینیکونه او بیړني تشنابونه جوړ کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست رامیز الکبروف سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه سازمان له کارکونکو مننه وکړه چې له خلکو سره مرسته کړي.
له ډېرې مودې راهیسې په دې کلي کې نه سړک شته او نه هم دلته خلکو ته د روغتیا او خوراکي توکو خدمات وړاندې شوي. حالات ډېر سخت دي، خلک ډېر ځورېدلي دي او موږ دلته له خلکو سره د خواخوږۍ لپاره راغلي یو.
په پکتیکا کې له زیانمنو شو خلکو سره د ملګرو ملتو او نورو مرستندویو ادارو نغدي مرسته هم شوې او دوی ته د سرپناه، د څښاک اوبه او صابون ورکړل شوي دي. ملګري ملتونه وایي لومړی د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او بیا د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله اړتیاوو د پوره کولو هڅې کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا هم پرون په خپل ټوټر لیکلي چې پراتونکو درې میاشتو کې دوی زلزله ځپلو ته د رسیدنې په هدف هر اړخیز پلان لري چې د روغتیا پالنې، د ماشومانو رواني روغتیا او د مشاورینو او ټولنیزو چارو د مختوړونکو سنبالول پکې شامل دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په پکتیکا کې د زلزلې پر مهال د ټپیانو او مړو په اړه تازه ارقام د جولای په 3 مخبره کړي چې لمخې د ټپیانو شمیر له 2,999 تنو چې د جون 23 اعلان شوی وو دمګړه 6,300 تنو ته پورته شوې. WHO ویلي د جون 23 تر دې دمه څوک په روغتونو کې نه دی مړ شوی، خو روغتونو ته 1,404 تنه نوي ټپیان انتقال شوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
اوریدون که ورانده پده خبری مجله که دا افغانستان پا اړه نور راپورون هم در تلرو، خو اوس ورزو دا سیمه یوی موضوع تا. د ازبکستان حکومت د قره قالپاکستان خپلواکی خوندی ساتی، خو مظاهره چانی چه په بلوا تورن شوی بندیانوی. د ازبکستان لوی سرندوالی اعلان کړی چې په وروستیو ناکراریو کې 13 کسان مړ شوي او 204 دیرس نور ټپیان شوي دي. د قره قال پاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغه پراخ مظاهرې وکړه چې مرکزی دولت وغوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي. تفصیل په دې راپور کې و.
ازبکستان حکومت منلی چې د قراقل پاکستان قانوني حیثیت به نه بدلوي. خود راپورونو له مخې پاغو کسانو پسې جرمی دوسیه جوړیږي چې په مظاهرو کې برخه اخیستي. دولتي چارواکو مظاهره چیان بلواګر بللي او تورې پرې لګولې چې په زور واک ته د رسیدو په لټه کې وو او غوښتل یې د ازبکستان نظم ګډوډ کړي. د ازبکستان د جزا د قانون په اساس که څوک د زور له لارې واک ته رسیدل غواړي له 30 کلونو پورې به بندیان شي. د قراقل پاکستان لسګونه زره اوسیدونکو د جولای له لومړۍ وروسته له هغه پراخه مظاهره پیل کړه چې د ازبکستان مرکزی دولت په پام کې درلودل په اساسي قانون کې تعدیل راولي. که تعدیل راغلی وای د قراقل پاکستان د خود مختاری حیثیت له منځه ته او د دې سیمې واکونه کمیدل. د پولیسو لخوا د مظاهره چانو د پراخې ځپنې راپورونه ورکړل شوي ان تر دې چې د لږ تر لږه زرو تنو د ټپي کېدو ادعا وشوه. پخوا له رسنیو هم په خبرو شوو څو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د دې خود مختاره سیمې د پلازمینې نوکوس په عمومي لارو او واټونو کې په زور د مظاهره چانو مخه نیسي او څو ځایه داسې انځورونه ښیي چې څو تنه مظاهره چان په مرمیو لګېدلي او سخت ژوبل دي. ازبکستان د ملي څارنوالۍ د دفتر د معلوماتو په اساس په وروستیو ناکراریو کې 13 تنه وژل شوي او 243 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې 8 امنیتي ځواکونه یاد شوي. په قراقل پاکستان خود مختار سیمه کې بیړنۍ حالت او د شپې ګرځبندیز هم اعلان شوی. د ازبکستان د ملي ګارد اضافي عسکر سیمې ته استول شوي څو د نظم په راوستلو کې له سیمه ییزو ځواکونو سره لاس یو کړي. د خلکو د سختو مظاهرو او د پولیسو زور زیاتي د دې لامل شو چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د پارلمان لغړو او د قراقل پاکستان د خلکو له استاجو سره وګوري. د ازبکستان د پارلمان د مطبوعاتو دفتر په یو پیغام کې چې دوشنبه خبر شو ویلي ولسمشر میرزیایف ومنله چې د اساسي قانون او یا تر 15 ماده به په خپل حال پاتې وي او اوسنی موقف به خوندي ساتل کیږي. میرزیایف د اساسي قانون په تعدیل سره د ولسمشرۍ یوې بلې دورې ته رسیدو په هیله ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې برخه کې مو هم درته د افغانستان ځینې راپورونه راټول کړي. ایرانی رسنۍ وایي چې تازه 4500 افغان کډوال دوی بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د ایران دولت له تیرې شنبه وروسته د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده چې د دوی په ټکو قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې د ترکیه اناتولي دولتي اجنس هم ویلي چې 350 هغه افغان کډوال چې بیرته باید افغانستان ته ولېږل شي په ترکیه کې پیژندل شوی.
احمد شاه چې د بغلان ولایت اوسیدونکی دی تازه له ایران څخه د هرات اسلام کلا بندر ته راړول شوی. نوموړی چې یو کال مخکې ایران ته د کار لپاره په قاچاقي ډول تللی و وایي په تېر یوه کال کې په ایران کې په ودانیزو چارو کې کار کاوه او ګټلې پیسې یې کورنۍ ته لېږلې. خو د ایران پولیسو څه موده مخکې هغه او ځینې ملګري یې په اتاق کې ونیول او افغانستان ته یې راولېږل.
یو کال په ایران کې وم، درې میاشتې مې کار کړی و. ماښام په اتاق کې ناست و چې پولیس راغلل او موږ یې ونیولو. د دریو میاشتو پیسې مو انخستلې.
نو موړای وای لکم چا سره چې کار کاوه د دریو میاشتو مزد نه ور کړی او اوس نه پوهیږي چې څنګه خالی لاسونه ل خپل کورنۍ او ناروغ پلار سره مخ شي. د احمد شاه کیسه د هغو زرګونو افغان ځوانانو کیسې ته ورته ده چې له ایران څخه افغانستان ته اړول کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکی ابراهیم هغه 14 تنکی ځوان دی چې ایران ته د قاچاقي تک پر مهال په لاره کې نیول شوی او بیرته افغانستان ته راړول شوی.
موږ ته وویل چې وتښتئ. موږ په منډه شو خو تیږو زموږ ملګری خو کړل او بریالي نه شو چې وتښتو. موږ یې ونیولو او ډیر یې وهلو. موږ ته وویل چې لاسونه مو پاس په سر ونیسئ، کینې او پاسئ. موږ یې ډیر وځورولو.
په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د ایران حکومت تیرونه اعلان کړی و هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي او اسناد نه لري له ایران څخه ایستل کیږي. تازه ایرانی رسنیو ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې له 4500 ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته لیږل شوي دي. د ایران ترڅنګ ترکیې هم ویلي هغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته استوي چې قانوني اسناد نه لري. افغانه کیهانه چې اوس په ایران کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې یوه میاشت مخکې په قاچاقي ډول ترکیې ته لاړ خو له رسیدو سره سم پولیسو ونیو او زندانی کړ. نو موړی وای وروري د افغانستان د ملي اردو سرتیری وو او اوس د ترکیه له سرحدي پولیسو سره دی. پولیس زنګ
مزنه میاونه
پولیس او ونیو زندانی کړ. شلک 15 ورځې زندان کې وو. له هغه ځای څخه یې کم تبیولی او اوس له کم څخه د وتلو اجازه نه لري او نه هم کولای شي چې له خپلې کورنۍ سره وغږیږي.
د ترکیه ناتولی خبری آژانس ویلي 303 پیتاغه افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوي پیژندل شوي او ډیر ژر به افغانستان ته واستول شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ چټکه شوې ده او ځینې هغه افغانان چې د قانوني سفر شرایط ورته نه برابرېږي قاچاقي سفرونو ته مخه کوي. ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ډېر افغان کډوال پکې میشت دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. ایرو ایشیا ریویو خبرونې د افغانستان او پاکستان پر ګډې سوداګرۍ یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله کې راغلي لکه چې افغانستان کې بیا طالبان واکمن شوي او پخوانی جمهوري نظام سقوط شوی دی، اسلام آباد له کابل سره دوه اړخیزه همکاري زیاته کړې ده. مقاله لیکونکي د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي دوی افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې خپل تولیدات په آزاد ډول پاکستان ته صادر او برعکس له پاکستانه توکي وارد کړي. پاکستانی چارواکو وړاندې ویلي دوی غواړي چې له افغانستان سره پر ګډه پوله د تګ راتګ اضافي لارې پرانیزي چې سوداګري پراخه شي. دا مهال افغانستان او پاکستان تر ډیره د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر له لارو سوداګري کوي، خو پاکستان هوډ لري چې دغه ډول لارې زیاتې کړي. مقاله کې لولو دا مهال د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو یو کمیټه د سوداګرۍ د اسانتیاو پر لارو چارو خبرې کوي او خپل طرحې بعد د تایید لپاره خپلو مشرانو ته وړاندې کړي. پاکستان ته د افغانستان لخوا د سکرو صادرات په دې وروستیو کې ډیر شوي چې ټیټي بیه یې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه هم وپارول. ایرو ایشیا د مقالې په پای کې ویلي اوس مهال ښه ده چې پاکستان افغانستان ته نه یوازې د یو ګاونډي بلکې د جیو اکانومیک یا اقتصادي شریک په توګه وګوري. مقاله کې دا هیله داسې مهال ښودل کیږي چې افغان سوداګرو پخوا ویلي پاکستانی اړخ ورسره د سوداګرۍ برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې او وخت نا وخت سوداګر د ویزو په ورکړه او د توکو د په وخت انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. له بریتانیا خبریدونکو ایوننګ سټانډرډ ورسپانې د کاغذ باد یا ګوډی پران د هغې جشنواري په اړه لیکنه کړې چې ټاکل شوی له افغانانو سره د پیوستون په هدف د لندن په ګډون د اروپا په 1500 سیمو کې ترسره شي. ورسپانې لیکلي چې دغه جشنواره له ما سره الوت وکړه تر سرلیک لاندې د راتلونکي اګست میاشتې په 20 جوړیږي چې مشاعره او افغان موسیقي هم یوه برخه ده. ایوننګ سټانډرډ لیکلی لدې لارې راټولیدونکو پیسې به د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیوازله خزو ته ورکول شي. د دغه جشنواره تنظیمونکي وایي کاغذ باد د الوت او ازادۍ سمبول دی او دغه دود د طالبانو د حاکمیت په لومړۍ دوره کې منه شوی و. اوسم ورزو کندوز ته هلته د بزګرو شکایت راخلو. بزګر وایي چې وروستیو سیلابونو یې کښتونه ځپلي او غوښتنه کوي چې اړوند چارواکي دي ورته د خسارو په جبران کې ورسره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندوز د علي آباد، امام صاحب، ګلتیپی، چهاردرې او د شیرچی ولسوالو یو شمیر کروندګرو په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالۍ د لاقی کلي اوسیدونکی دی. هغه په خپلې کروندې کې د پولو پټوی په بیا رغولو بوخت دی تر څو پکې دویم فصل وکړي.
15 جریب زمينه خود ما د خانکاری کړم امسال سیلاب بوردګي سپوک
سر کال مش پر 15 جبن بکه کې خټکین دوانی او نور سبزیجات کړلی وو او پر 15 افغانۍ لګښت راغلی وو خو زموږ ټول کښ سیلاب لمنځه یو وړ او یو ملیون افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پاتنه دی.
د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وای چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
مې کښت زراعت مو مردمه په کامل سیل لغت کړه، خسارمونه کار کړم، 2,00,000 لک 5,000
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل. هر بزګر ته 3-4 لک افغانۍ تاوان رسېدلی دی. تاسو ګورئ چې زموږ د خټکیو، رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی، خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې.
50 کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه 1,00,000 یا 1,50,000 مصرف مې میشه، 3,00,000 4,00,000 عاید مې گرفته مینیم رفت.
پر دې شپږ جریبه ځمکې مې 1,00,000 زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه 4,00,000 افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راتله خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی د دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
جوان آزادی
خزینه تر سری جزا نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، ورو ورو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. زموږ خپرونې د ماښام تر و بجو دوام کوي. د خپرونې په دې برخه کې ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې موږ ته مو په پیغام ثبتونکي ماشين کې پریږي.
درب رحیمیم د ننګرهار ولایت څخه زما یو اعتراض په WFP په دفترونو کې د دوی کوم سروې کوي مستحقونو ته زیات چانس نه ورکوي. حق کسان چې واسطه لري لکه سفارشي کسان ته زیات دوی ترجیح ورکوي. نو زموږ امید دا ده که دوی ټیم په دې کلیو کورونو کې یا په دې ناحیو کې چې ګرځي په ښارونو کې نو داسې کسانو سروې کې یا د ملایمامانو نه معلومات واخلي یا د بعضې مشرانو نه. دغه منطقې اکثر خلک په کرایي کورونو کې اوسي، کورونه چې وګوري چې بلډنګ د دوی د مستحق مې باوجود دې چې دوی ډېر غریبانان هم پکې شته د خلکو د وستوان نه لري.
واقعا چې دغه تورخم دغه بارډر باندې او د پاکستان په کونسلګری کې چې کم خلک ویزو لپاره ځي، واقعا چې دغه ستونزه اخوان دغه ستونزه شته دي. خلک ډېر زیات مشکلاتونو سره مخامخ کیږي. همدارنګه کمی شکاران چې دي هغوی پیسې هم اخلي.
عبدالصمد یم له کابل څخه تاسو ته سلام نومي کې هله وړاندې کوم. د پرون رئیس په ټولنیزو رسنوي کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیز الله پزلی نوموړی 13 ورځ هڅه کړې چې خپل وسلوالو سره کرکټ بورډ ته په غیر قانوني ډول ننوځي او ځان رئیس ماری پکې. نو دغه خبر کې چیرته رښتیاي دا خو هم د افغانستان په کرکټ باندې منفی تاثیر کوي. هم نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ بورډ فعالیتونه ګوري که چیرته دا حالت داسې روانې او داسې غیر مسؤوله کړنې روانې نو که نږدې له دې څخه به هم خلاص وو.
زه ودود زدران د خیس ولایت سپیر ولسوالۍ نه هلته دمونږ کلي ته مرسته راځي. یو کلي ته ورکوي، نورو کلي ته یو نیم کلي ته نه ورکوي. وایي چې طالس نه دی سم بیخي مونږ خو زیات مشکل دي. مونږ کورونه ټول ګاډ دي. بیا ځنه ته وایي چې یا تاسو کورونه نه دي ګاډ، تاسو کورونه کرک روغ دي. ټول کورونه دا ځای ته رسېدلي دي چې بیخي د خطرې سره مخامخ دي. د ډاره څوک شپه نه شي کتیرولی. میسه د مرسته وشي.
تاسو هم کولای سئ چې آزادی رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. یولس څلرويشت دوه سوه یو.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. تاسو هم کولای سئ چې خپل پیغامونه راته راولېږئ، موږ به درته خبرو. په بل خبری مجله کې زما همکار مقیم نائب ستاسو کوربه دی.